لپاره ځانګړی شوی دی، دا چې ژر لیدل کېږي نه.
د خبرونې دویمه برخه کې درته سپورت خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. طالبان لوی درسیز وایي د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت د یوه کال د لاسرارونو د تشریف په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان دا ادعا یو ځل بیا رد کړې ده چې ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وایي جنرال پیټ رایډر د سه شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړې چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څانګې پر څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او لمانځه تللې ده. د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نویدا کې ترسره شي. د روسیې د جنوبي سیمې والی ویسلی کولیبیف په تلگرام کې دا خبرونه تایید کړ چې اوکراینی ډرون الوتکو سهار وختي د روسیې پر روستوف سیمه کې د تیلو زیرمه ویشتلې، اولته اور لګیدلې ده. د تلگرام له لارې خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامنسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبیف په تلگرام کې لیکلي دي چې د دې بریت لامل تلفات نه دی وختي، دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او د بیړنیو چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. او رسې خبرم دا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصادي په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپایي ټولنې سره ټینګې کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ سیالۍ تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزی آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده. بنگلادش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. په انګلستان کې د لندن غوره لیگ سیالیو اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اګست په 26 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اګست میاشتې په 26 نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي. اولته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اګست په 29 نیټه پیل کړي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه ده چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي. باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، اکرام علی خیل، شاهد الله کمال، ګلبدین نائب، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې دغه ځینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکل شوی دی، خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه. د یادونه وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د هندوستان په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43 نیټې به دوام وکړي. اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 16 نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی. د افغانستان د فوټبال د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي. یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه. ازادي راډیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادې ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غرض په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزاد مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښ وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 16 د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډ وکړه. خو د چلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلې چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمېر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مله ټاډین وکړ دی او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لاره طالبان
وروسته له هغه په دی ورزښونو او مناسبتي ورزو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوی دي. دغه قانون په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولې دي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
انگلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ کرکټ سیالیو د سلوی خوریزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شول چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 240 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیگ یا لندن غوره لیگ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیگ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي ښار کې خپل کوربا پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په یوې لوبې کې په 100 وکټو ماتې ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماتې شمیرل کیږي. تر یادې ماتې وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه، 448 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلی او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهنشاه افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼه کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته و، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړل شو او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اگست په 13مه نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډي ښار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړي ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی. خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ورد چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زی صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو غین وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې لیادې شل کسیزه لوبډله به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومني. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. حکومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف ست کار دومره پکار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړو.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډېرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړی وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیر منظمه انتخاب دی، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا 20-25 پورې اورونه وکړي او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجت شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته لسره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید ستاسو لاندې په دنه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسی چې چا په فور ڈے کې پرفارمنس کړی دی. دا مطلب دا شاید ٹولی زانگل تیابی لری یا خود بالر پر صفت باندھی ہر وقت بال سوئنگ کا ولی سی ڈیر اگد بالنگ کا ولی سی فیٹی گراؤنڈ کے اراس تیرا پرا اراس تیرا ولی سی اور پرا اراس سے دا فوکس اور کانسنٹریشن کا ولی سی اور پلان جوڑا ولی سی بیٹسمین تھا نو دا زانگل تیابی دی سی او چو کی لری اپا فور ڈے کی پرفارمنس کئی نو دے غشتون خام خاصی دا ضروری دا او نپوئے گا ما سی آغا لوبارو فور ڈے کرکٹ کی پرفارمنس کرائی دا پا ٹیسٹیم کی نستا باید زائی پا زائی سوی ہوائی زکا دیر سینئر لوباری چیدی پا ٹیسٹ لوبا کی نلی دل کی لوگ ڈالا کی نلی دل کی گی
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګوربز غوره شوی وو او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي.
زما په ان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو گلبدین به هم ډیر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې التلو بکی د ما سمره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو دیس لیگ نه روانه ده. سی هغه شلاوریز لیگ ده. کچا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چنجا پیچې کړی دي او شارټ پیچې کړی دي او یارکر یې کړی دي. سی دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه سو ویلی او کچا بیټینګ کړی ده. نو ڈاؤن دا وکٹ سوائے دا چکایا ویلے دا شاعت اتلالائی دا سلوری زی وخالے دا دکی پر شاعت ایرنس کردی. نو دا غشیان دی سی دا پا ٹیسٹ لوبا کی دا رکم لو دی امکان نوی او کپا دا سی لوگ دا لکی گلبدین انتخابی گی دا با دی سرپرائز خبر نوی آغا با آغا سینی رو تکلا لو باڑے با پاکی گلبدین دا.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته. ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ٹیسٹ سیدھا یہ اگدا لو بدا پنجو ورځې کی گی اور ڈیز جاتا اور پکی کی گی راشد پکی والے نستا پتی بانی زخم نے خبر سے والے نستا امتیازات کو سیدھی امتیازات کو ٹیسٹ لو کی ڈیز جات دیا بیٹ پر ٹیسٹ لو باندھ جات امتیازات ور ہم اکل سی جاگا دے دے میچ پیستا ہر وہ بار خیسدا. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجری نوې نوې انجریانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم د انجرډ سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې شي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده. ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او دغه د انتخاب معیارونه سیدي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې پنځه ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق ہو بھائی نمنگا لوگ ڈالا جدا ڈیر زیادہ زبان ادا او منگا سدا نمنگا با تقریباً دی ٹول ٹیم یاد یو دو کسان علاوہ اول ٹیسٹ میچ نمنگا پارا با مشکلات ڈیر.
آخری پختانہ میں دادا استاسی وڑاندیز بد سوی چھ افغانستان دی اول کوربا لوگ ڈالے پتوگا دی نیوزیلینڈ دا ماتاولو لپارا باید سنگ کنڈیشن جوڑ کڑی؟
بالکل مو خوس د کنډیشن سوچ سکو چې کلم راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې به زیات موږ د سپیننګ کنډیشن ورکو خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید صدا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سی مطلب وگد لاڑ نسی او کچے تا ٹیسٹ میچ سے دا وگد لاڑ بیا منگ تا دیر زیاد نقصان دا منگ تا پتا دی سے پا سپیننگ باند دیر زیاد تا دی سپیننگ کنڈیشن دا پارا باید کارو پوسی منگا او ٹیم کیم کچا راشد و مجیب نستا ہم بیا ہم کوشش دیوسی سی دی سپیننگ برخ سی دا لزوان و لبوار نا پا سپیننگ برخ باندی دی انتخاب و برخ کی دیر کاروسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې اونۍ زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
¡Suscríbete al canal!